د غرمې دولس بجې دی. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونې ته چې زیاتره برخه یې ازادي راډیو مجلې د ځانګړې شوې ده، زه رضوان مراد ستاسي هرکلی کوم. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونه لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې ترلاسه شوي پرمختګونه به له منځه ولاړ نه شي. جرمني د افغانستان له مالي وزارت سره د بنسټیزو پروژو لپاره پرون د 133 میلیونه یورو مرستې تړون لاسلیک کړ، او د امریکا د پوځ مشر وویل د ائتلافي ځواکونو د سلګونو هوایي بریدونو سربیره د لیبیا د مشر معمر قذافي ځواکونه لا مات شوي نه دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې ترلاسه شوي پرمختګونه به له منځه لاړ نه شي. ولسمشر حامد کرزی چې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د ټیکساس ایالت په ډالس کې د جورج ډبلیو بوش د تحقیقاتي مرکز لخوا په جوړ شوي کانفرنس کې خبرې کولې، ویل بېله شکه چې افغان مېرمنې په هیواد کې د سولې غوښتونکي دي، خو دوی د هغه بریاو ساتنه هم غواړي چې تر دې دمه ترلاسه شوي دي. ښاغلي کرزی له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې د افغانانو په ذهنونو کې باید هیڅ راز شک نه وي، او د سل په سلو کې ډاډ ورکوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې به هیڅ راز بدلون را نه شي. په دې ویډیو کانفرنس کې په کابل کې د امریکا د سفارت کارکوونکو او په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون زده کوونکو هم خپل نظریات د کانفرنس له نږدې 250 ګډونوالو سره شریک کړل. جرمني د افغانستان له مالی وزارت سره د بنسټیزو پروژو لپاره پرون د 133 میلیونه یورو مرستې تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال د دې تړون لاسلیک پر مهال وویل چې د جرمني دا مرسته د افغان دولت د بودیجې له لارې لګول کیږي. د تړون لاسلیک پر مهال د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزیر ډیرک نیبل ویل د هیواد مرستې باید د افغانستان د اړتیاو له مخې ولګول شي. جرمني له افغانستان سره له لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی او په افغانستان کې څه باندې 4000 سرتیری لري. د هنګری د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت دوره تمدید کړې ده. د هنګری شاوخوا 1500 سرتیری اوسمهال د بغلان ولایت په مرکز پلی خمری کې د بیارغونې په چارو بوخت دي. هنګری ځواکونه له 2006 کال راهیسې په افغانستان کې دي او په بغلان ولایت کې د ولایتي بیارغونې د ډلې چارې ترسره کوي. د دې سرتیری یو بله ډله د افغانستان د هوایي ځواک د څارنې لپاره د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوې ده. د هنګری دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دې هیواد ځواکونه به د 2011 کال تر اکتوبر میاشتې پورې په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د پوځي ماموریت په ترڅ کې تر اوسه د هنګری 4 سرتیری بچل شوي دي. په هلمند کې د حساب ځواکونو په 2 جلا جلا بریدونو کې د دولت وطن وسلوال مخالفان وژل شوي. د هلمند د والي له دفتر څخه په خپره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نادلي ورسوالۍ په نری ماند سیمه کې د حساب ځواکونو په هوایي برید کې 2 وسلوال مخالفین وژل شوي او یو تن سخت ټپي دی. خبر پاڼه زیاتوي په یو بل برید کې چې د نادلي ورسوالۍ په اړوندو سیمو کې د طالبانو پر یو موټر شوی 15 تنه نور وسلوال وژل شوي دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې برید کې ملکی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. اوس هم پام وکړئ د نړۍ مهمو خبرونو ته. د امریکا د پوځ مشر وایي د ائتلافي ځواکونو د سلګونو هوایي بریدونو سربیره د لیبیا د مشر معمر قذافي ځواکونه لا مات شوي نه دي. امیر البحر مایک مولن د امریکا کانګرس ته ویل د قذافي پوځیان لا هم د یاغیانو لس برابره غښتلي دي. امیر البحر مولن زیاته کړه چې په لیبیا کې خرابې هوا هم د ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونه متاثره کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي مشکوکو وسلوالو نن د دې هیواد په شمال لویدیځ کې پر هغه ترمینل حمله وکړه چې په افغانستان کې د ناټو اکمالاتي لارې ترې نه تیریږي. په دې حمله کې چې د خیبر درې په لنډي کوتر سیمه کې شوې درې امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. یو سیمه ایز مقام ویل چې وسلوالو د دغو درېو کسانو سرونه پرې کړي دي. وسلوالو د ناټو د اکمالاتو لسو ټانکرونو ته هم زیان اړولی خو دا چې تیل پکې نه و اور پرې نه دی لګېدلی. په سوریه کې مخالفانو نن جمعه په ټول هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو غوښتنه کړې. اعتراض کوونکي په سوریه کې سیاسي اصلاحات غواړي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد د چهارشنبې په ورځ د خپل هیواد دښمنان د تاوتریخوالي په وروستیو پیښو کې تورن کړه. د سوریې د دولتي خبري آژانس سنا د رپورت له مخې د بیړني حالت د قانون د څېړنې او د هیواد د ملي امنیت د ټینګښت او له تروریزم سره د مبارزې لپاره په یو مشروع اقدام د هغه د بدلولو په مقصد حکومت یو کمیسون ته دنده سپارلې ده. په سوریا کې له تیرو 15 لسیزو راهیسې د بیړني حالت قانون نافذ دی. په دې هیواد کې سیاسي فعالان وایي چې په دې تیرو 2 اونیو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چیانو په نښتو کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي د دې پیښو ډیره برخه د مرکز دمشق په جنوب کې په درعا او همدارس په بندري ښار لتاکیا کې شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سپینوانی وای ولسمشر باراک اوباما باراتون کې سه شنبه ل خپل اسرایلی سیال شمون پیرس سره وویني. دواړه مشران په سپینوانی کې په خپل دغه کتنه کې د منځني ختیځ د سولې د پروسې او په سیمه کې د روانې ناکرارۍ په اړه خبرې وکړي. سپینوانی ویلي ولسمشر اوباما به ل خپل اسرایلی سیال سره د هغو ټولو مسئلو په باب خبرې وکړي چې دواړه هیوادونو ته اهمیت لري. دواړه مشران به د اسرایلو او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو په منځني ختیځ کې د روسیو بدلونونو او له ګاونډیو هیوادونو سره د اسرایلو د سولې د خبرو د بیا پیلولو په اړه هم وغږیږي. په عین حال کې د کانګریس غړي له اوباما غواړي چې فلسطیني اداره له اسرایلو سره مخکې له مخکې شرطونو پرته خبرو ته وهڅوي. د استرالیا پولیسو یو مشکوک سړی چې له بانکونو اغلا کول نیولی دی. دې سړي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ماسک اغوستی و. دا سړی د پنجشنبې په ورځ د استرالیا په د اپر استرالیا په ولایت کې وروسته له یوې وسلوال اغلا ونیول شو. داسې باور کېږي چې دی هغه سړی دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې په اپر استرالیا کې تر لسو له ډیرو بانکونو غلاوې کړي او هر وخت به یې د امریکا د ولسمشر ماسک اغوسته. پولیس وایي چې دا مشکوک کس د جرمني تابعیت لري. د رسنیو د رپورټونو له مخې د نیول شوي کس تر ټولو لوی اغلا د 2009 کال په جولای کې وه چې 40,000 یورو یې غلا کړې وې. او په جاپان کې د روسي زلزلې او تسونامي له کبله د فوکوشیما په ځپل شوي اټومي بټۍ کې د عملیاتو د مسؤلي کمپنۍ چارواکي وایي چې د دې بټۍ له دوهم ریئکټر لاندې د راډیو اکټیو وړانګو د جاپان د حکومت د معیار په پرتله تر مځکې لاندې اوبه 10,000 ځلې زیاتې ناول کړي دي. د فوکوشیما په اټومي بټۍ کې د عملیاتي ډلې یو ویاند وویل چې ناولتیا او راډیو اکټیو وړانګې به په لومړي ریئکټر کې هم موندل شوې دي. خو ویاند زیاته کړه چې د دوی کمپنۍ ګمان نه کوي چې د راډیو اکټیو وړانګو اغېز د څښاک د اوبو سیستم ته رسیدلی وي. له دې مخکې داسې اندېښنې وې چې د فوکوشیما اټومي بټۍ ته نږدې اوبه به د موزیرو ګازونو د خپراوي له وجې ناول شوې وي. خو په دې برخه کې اوس یو څه ډاډ ترلاسه شوی دی. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې د سهار لونه د ماښام تر اوسه پورې په منځنۍ څپه 1296 باندې اورېدلی شئ. دغه راز تاسې کولی شئ چې مهم رپورټونه په زړه پورې مطالب د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو .com باندې هم ولولئ او همې واورئ. او اوس هم دا تاسې او دا هم د دې اونۍ راډیوي مجله.
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غسنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د اروپا د خلکو یو ډیر خوش نکلاوري. د نړۍ د یو خورا مشهور کتاب د ماکیاولی د واکمن په باره کې له ستار سعادت سره خبرې لرو. د کندهار د چهل زینو د بیا رغونې په اړه راپور او ځینې نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه مخفي عزیزي لولي.
زرین انزور او پرتونه دری د افغانستان د غوره ادیبانو په توګه د سارک هیوادونو ادبي جایزې وګټلې. له راپورونو سره سم کیسه لیکوال زرین انزور او شاعر پرتونه دری ته د خپلو ادبي خدمتونو په خاطر د سارک د هیوادونو په ادبي فستیوال کې چې په ډیلی کې وو جایزې ورکړل شوې. په دې فستیوال کې د جنوبي اسیا د هیوادونو تر 200 زیاتو لیکوالو، شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و. دې فستیوال ته په ډیلی کې د سارک هیوادونو په سفیرانو سربیره د هند صدراعظم هم ورغلی و. دا یادول ور ده چې د سارک ودونو ادبی فیسټیوال لا 1300 کلونو راهیسې جوړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ازادي راډیو د دې فیصلې هرکلی کړی دی چې د افغانستان د موسیقي و مخکښ هنرمند فرهاد دریاتی د کال د شخصیت لقب ورکړی دی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال نبی فراهی په دې اړه وویل چې فرهاد دریا د موسیقي په څپو باندې د سولې د پیغام د خپرولو په خاطر د دې وړتیا لري چې د کال د شخصیت لقب وګټي. د یادولو وړ ده چې فرهاد دریا د سولې کلچر ته د خپلو خدمتونو په خاطر د ازادي راډیو د اوریدونکو د رایو په اساس د 1999 کال د شخصیت لقب ترلاسه کړی دی. دا څلورم کال دی چې ازادي راډیو د خپلو اوریدونکو د رایو په اساس د افغانستان ځینو شخصیتونو ته د کال د شخصیت لقب ورکوي. په تیرو کلونو کې د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي، د ولسي جرګې غړي رمضان بشر دوست او د بشري حقونو مبارزې انارکلی هنریار دغه لقبونه ګټلي دي. افغان فلم جوړونکي غواړي چې د بلخ د مولانا جلال الدین بلخي د ژوند په اړه یو فلم جوړ کړي. د افغان فلم رئیس انجینر لطیف په دې اړه خبریالانو ته ویلي دي چې دا فلم به د تاریخي اسنادو په اساس جوړ شي. ټاکل شوی ده چې په دې فلم کې د افغانستان د سینما څلوېښت کسه هنرمندان رول ولوبوي او په دې فلم باندې به کابو یو میلیون امریکایي ډالر ولګیږي. په ننګرهار ولایت کې ملي ګالري پرانستل شوه. په دې ګالري کې د انځورګري، میناتوري، رسامي او خطاطي څلوېښت اثر ننداري ته ایښودل شوي او تمه ده د وخت په تیریدو سره د اثارو شمیر پکې زیات شي. د افغانستان په لسو نورو ولایتونو کې هم دغسې ګالري موجودې دي.
په کندهار کې د چهل زینو تاریخي او تفریحي ځای په راتلونکو څو میاشتو کې رغول کیږي. په دې اړه له کندهار څخه د صادق رښتونی د راپور د اوریدو بلنه درکوو.
د کندهار ښار لویدیځ لور ته د سرپوزیه په سیمه کې د لکی غره په وروستۍ برخه کې څلوېښت غرزینی چې په چل زینو مشهور دي، څلور سوه کاله وړاندې د بابر باچا د زوی اسکار میرزا لخوا جوړې سوي. دغه لرغونی ځای د زاړه کندهار شمال ته د غره په ډډه کې یو دالان دی چې د غره له بیخه زینې ورختلې دي. دا دالان او زینې دواړه د غره په ډبره کې د اوسپنې په قلم کیندل سوي دي. پخوا د دالان دواړو خواو ته د ډبرې دوه زمریان هم پراته وه. دغه دواړه زمریان په دالان کې لیکل سوي نوشته او د زینو ځینې برخې په تیرو څو لسیزو جنګ جګړو کې زیانمنې او یا حمله منځه تللې. خو د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست په دې وروستیو کې د دغه تاریخي او لرغوني ځای د بیا رغونې چارې پیل کړي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالقدیم پتیال وایي دغه لرغونی آبیده به د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د 5 میاشتو په اوږدو کې د لرغونو آبیداتو د آثارو د معیارونو سره سم ورغول سي.
ورستیو څو لسیزو جنګونو او شخړو په نتیجه کې د دغه دالان ځینو نوشتو ته او دغه راز هغه دوه زمري چې په ډبرو کې تراشل سوي وو او دلته واقع و په دغه دالان په خلو کې هغه هم تخریب سوي دي. له ډېره بده مرغه نو د دې لپاره چې دغه د کندهار ډېره لرغونې آباده چې 410 کاله زیات کم تاریخ لري، د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت په توجه او دلته په کندهار کې د ولایت مقام په خاصه پاملرنه او اهتمام باندې دغه چارې د 2 میلیونو افغانیو په لګښت باندې تقریبا د 5 میاشتو په دغه کې سرته رسیږي.
محمد اجان حلیم چې دا مهال په کندهار کې د چل زینو د بیا رغولو چارې پر مخ وړي وایي د دغه څلوېښتو زینو رغول د تاریخي آبیداتو د قانون او نړیوالو نورمونو له مخې ترسره کیږي.
تاریخي آبیداتو د قانون سره سم او هغه کوم کنوانسیونونه چې تاریخي آبیداتو په برخه کې دي هغه موږ په نظر کې نیولي دي او در بیرته ترمیمو په مخکاني شکل باندې. تاسو ته بهتره معلومه ده او کتلی شئ چې په ډبره کې کار شوی دی. اوسني چې بعضې ځایونه خراب شوي دي موږ د دوس موادو ته برابرو، همرنګه همشکلې جوړوو او بیرته په دې کار کې موږ استعمالوو چې هم محکم بنی وشي او هم ترمیم وي.
په کندهار کې شاعر او لیکوال استاد فضل محمد پنهان وایي لرغونی چل زینې د خپل ځانګړي موقعیت له مخې د شاعرانو او سندرغاړو پام ځان ته اړولی او هغوی په خپلو شعرونو او سندرو کې یادې کړي.
دا خو یو ډېر تاریخي قدامت لري او د بلې خوا څخه دا شاعران چې یادوي دغه علاقه د څلور خواو څخه یا باغونه وه یا سرسبزه منطقه ده، نو ځکه لوړ وه نو په دې اساس شاعرانو دغه چلزینی یادوله او سرپوزا یادوله
دا یادول ورده چې چلزینی د جګو غرونو په یو داسې برخه کې توژل سوی چې شاوخوا پرتې سیمې باغونو شنومځکو او دارغنداو بهاند سینی ولې
ساینس پوهان وایي چې که څه هم په وروستیو کلونو کې څو سختې زلزلې وشوې خو داسې څه نقشه نشته چې سختې زلزلې به تر پخوا زیاتې شي. په دې اړه د یوه رپورټ ژباړه لینا شریفي لولي.
د ریشتر په مقیاس هغه 8.9 درجې زلزله چې څو اونۍ د مخه د مارچ په 11مه نیټه جاپان ولړزاوه او تبا کوونکې څونامي یې راپاڅوله په دغه هیواد کې تر ټولو شدیده ثبت شوې زلزله ګڼل کیږي. البته پخوا هم په دغه هیواد کې ډېرې سختې زلزلې شوې دي، خو څرنګه چې په پخوا زمانه کې د زلزلو د اندازې د ثبتولو وسایل نه وو، نو دا نه معلومیږي چې د هغو شدت به څومره وو. په وروستیو څو کلونو کې په نړۍ کې دا څوومه ډېره شدیده زلزله ده. اووه کاله پخوا د هند تر سمندر لاندې شدیده زلزله چې هغه هم د سمندري طوفان او سونامي سبب شوه، د ریشتر په مقیاس 9.1 درجه وه او په اندونیزیا کې ډېره تباهي راوسته. دغه راز تیر کال په چیلي کې د 8.8 درجو زلزله وشوه. د اندونیزیا د اووه کاله پخوا په زلزله کې تر 200,000 ډېر کسان مړه شول. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې په قول په تیره یوه پیړۍ کې د ډیرو شدیدو زلزلو، یعنی د هغو چې د ریشتر تر 5 درجو شدت زیات دی، په شمیر کې تغییر نه دی راغلی. خو دا چې ولې د پیړۍ لوی زلزلې په ځینو کلونو کې نسبتا سر په سر واقع شوي دي، دا باید هسې یو تصادف وبولو. د جیولوجستانو په قول په نړۍ کې د 8 او 9 درجو زلزلې خورا کمې وي. مثلا د 8 درجو زلزله په کال کې په متوسط ډول یو ځل پیښیږي، او کله چې په کال کې 2 ځله پیښه شي، دا نو څه غیر عادي چاره نه ده. خو دا چې په وروستیو کلونو کې په لویو زلزلو کې تلفات زیات شوي دي، علت یې دا دی چې په ځینو زلزله خیزو سیمو کې د خلکو نفوس زیات شوی دی. د جیولوجستانو په وینا په شدیدو زلزلو کې هغه وخت ډیر کسان مري چې هلته نفوس زیات وي او کورونه هم پوره کلک او مضبوط نه وي. د چیلي د تیر کال زلزله 8.8 درجې وه، خو یوازې 1500 کسان پکې ومړل، ځکه هورې هم کورونه مضبوط جوړ شوي وو او هم د زلزلې په مرکز کې ډیر خلک نه اوسېدل. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو محقق پروفیسر پولاک وایي چې په تیره سل کلنه موده کې لوی زلزلې په دوو وختونو کې نسبتا زیاتې وې، یو د 1952 او 1948 کلونو ترمنځ، او بل د هند سمندر د 2004 میلادي کال او د جاپان د اوسنۍ زلزلې ترمنځ 8 کلنه موده چې سخت زلزلې پکې وشوې. خو په وروستیو څو کلونو کې د زلزلو زیاتوالی دا معنا نه لري چې زلزلې به همداسې پسې زیاتېږي او شدیدې کیږي، ځکه په ساینسي لحاظ داسې هیڅ دلیل نشته چې د شدیدو زلزلو د لا زیاتېدو نښې وبولو.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
قدرمنو اوریدونکو، ساسی لپاره مو د اروپا د خلکو یو ډیر مشهور نکل ترجمه کړی دی چې فریده سیفی لولي.
ویده شوی ښکلی منو یو وخت یو ملکه وه. دې ملکې ډیر ښکلی کوچنی لور لرله، دې چې په خپلې لور باندې نوم کې خوده نو لویه میلمستیا یې ورکړه او دی ملمستیاتی لیوی خاپیری پرتچی لبد مرغا هیر شوی و نوری طولی را او بللی او لا لویا بد مرغی داوه چی نابلل شوی خاپیری سهرگره و سهرگره خاپیری پا چه طریقه مراسمو تراغله او چی ده ماشوم انجلی ده زنگو بخواکی تیری دلی وی ویل پش پارس کلنهی که بزن پستن رو بلکلی او و بمری ملکی چه ده خبر واوری ده لخلی چه غووته نه نه خدای ده نکری یوی خیرمن خاپیری کودی وکری او پش پارس کلنهی که ده انجلی ده مرین خیره پا دی بدلش وچی پش پارس کلنهی که انجلی زن پستن رو بلکلی پا یوگ ده خوب بویدش کلونه تیر شول شهزادگی لویدا او اخر د ټول سلطنت تر ګردو خپل پیغله ورنه جوړ شو. موربا ډیر احتیاط کاوه چې لستنوی لري وساتي. خونجلی د خپلې شپارس کلنۍ په کالیزی کې د شاهی کلا مختلف خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکي او رس په خوشاله تیر کی. په دې منځ کې یوی داسی کوټې ته سر ورخکاره کړ چې یوی زړې خدمتګارې پکې دستنې کار کاوه. شهزادگی چی کلستن نولی دلی لخدمتگاری پختنه وکره پا چه بخته ای؟ حقی ورته ویل دستن کار کن ستن دلی که چی کل نویلی دلی شهزادگی زواب ورکر نه اجازه دوی گورم خدمتگاری ستن انجلی تا ورکره او انجلی پستن بندی ده خپلی گوتی سر دستی لکت خوک رو اولدی سرسم انجلی پا کوتا کی راول ویده ویلی دلی خدمتگاری ملکی تا من رکره ملکه که چه هم بیهد ورخطا و خوچه سی پا وسکی و حقی و کرل چه لوری راوی خشی مگر فایده و نکره ده دربار طبیبان تاویزگر او کودگر طولی ور تراو بلل خونجلی راوی خنکره هغه خاپیره چه دنجلی ده امرین خیرای شنرکره و ده ملکی ده لور پختنه تراخله ملکی پختنه ورسخه وکره لور بمی چه وخ رای خشی خاپیره سرسا ویست وی ویل نپوهیگم ملکی ویل آیا پا یو کال که پا لسو کلونو که پا شلو کلونو که اخیر پا چون رو وقت که خبیری ورته ویل شاید سل کال ورسته ملکی چه پا غبرگو برخوگانوی ده اوخ گرودون را مات بو بلا پختنه وکره سشه بای راوی خکی خبیری پا زباب که ویل چه مینه بای راوی خکی که یو پاک زره سره ور بنده مین شی هغه بایی لدران خوب را پاسه ای ملکی تا بزرکی ور تیر شو چه پاویده انجلی با چوک ولی مین ایگی تا هغی زر دوم را ماتو چه چو ورزی پاسی زر ودریدو او سای ور کل ده دربار کسانو پا دران خوب ویده انجلی خپلی کوتی تراوڑا او دو گلونو ده امیلونو پا منزگی پا خپل کت پریستلا د خکل شهزادگی پس پین مخکی د گلاب و غندی سرخی زلیدله او داس خکاریدله لکه چوک چی د مرگی پا تیر پا اوگ ده خوب نه بلکه پا یو کرار او خونده ور خوب ویدوی خیر من خاپیره لزن سر اویل کل چی دا ده پیره لخوب و روز تراوی خشی و پا چا بندی با استرگی لگیگی اخوا خوب نور خلکوی او دا با هیچوک بکی نپی جنی نه نه دست خو مناسبه نده دست روی خیدل باورت دیر درده اون کی بی زه باید یو چاره وکم نو خیرمن خاپیره دستی کودی وکره چه ده شاهی کلار طول اوسیدون کی که آغا اسکر و یا وزیران که میرمنی وی یا وینزی لیو سره طول دنجلی پتیر پدرانه خوب بیدشو تغراز د کلا چرگان، چاروی، سپی او نور دول دول حیوانات هم اگده خوب یورل خیر من خاپی رای دا کارزه که اکرو چی که هر وقت خکل شهزادگی راوی خیدله نو دوی با هم وارا ورسر سم دستی سترگی پرانیزی او شهزادگی بزان د اشنا خلکو او جو پا منسکی او بینی لده کودو روستا د ملکی پا مانعی او کلاکی د بیابان پا چیر چوپیاخ براشوا هر څه پټا په ودریدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کاره ولوېدل دلته د خوځېدلو هیڅ شی پاتې نه شول دلته زمانه ولاړه غوندې وه که یو نیم وخت به چېرته باد راغې او پرته پانه به وخ وزوله یا که به مرغره پیدا شو او بچنیده او د کلا د هدیری غوند چوپیا به ورسره ماته شو. نور نو اکثر وخت پوره سکوت او سکون مو. په دغه چوب او دریدلی حالت باندې کلونه واوختل. د کلاونو هر لور ته څانګې وکړې، ودانۍ په وښو کې ایسارې شوې، واښه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل. چې سل کاله تیریدل، د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شاهزاده په هغې سیمې کې تیریده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شاهزاده دلته د یو نږدې ملک د باچا زوی و. شاهزاده زلمی و ښکلی و، او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې د هغې د موندلو تمه نه لرله. د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کاوه. په خپل وفادار اسباند سپور سرګردانه شهزاده همدې ګڼ ځنګله ته چې په منځ کې کلا پټه وه ور برابر شو. شهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهانده و. څانګې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو غنو کې پټه زړه کلا ور ښکاره شوه چې دنګ برجونه یې و. زلمی شهزاده ورته حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ولاړ شي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق له پله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل، څوک په لاره، څوک په دروازو کې، څوک د دیوالونو په بیخ کې. دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شهزاده ورنږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. د ورباندې چغه کړه، خو هیڅ یې سترګې ونغړولې. شهزاده د کلا منځ ته ور داخل شو او هلته یې هم ولیدل چې په لارو، په برنډو کې، د خونو په ورونو کې هرې خوا ته کسان پراته دي. شهزاده چې کوټې کتلې، آخر هغې خونې ته ورغې چې ښکلی شهزاده یې پکې ویده وه. ده په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت، او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېدو ټول وموندل. شهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ورمخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړو او ښکل یې کړ. له مشه کېدو سره سم نجلۍ له ډېر اوږده خوبه راویښه شوه، او چې په شهزاده یې سترګې ولګېدې په شونډو کې وویل، آ تا آخر راغلې، څومره ډېره درته په خوبونو کې منتظره وم. له دې پیښې سره سم کوړې ماتې شوې. انجلۍ را پاسېده، ودرېده او شهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنی آدمان او زناور هم راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شهزاده خوا ته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلې او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شهزاده او شهزاده د واده په ویاړ کلا په سندرو، په خوشحالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا د ویښې ژوند خلو شکر سره ملګرې تر پخوا ډیر خوشحاله ژوند